السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګا کې جګړو ته زور ورکړی او پرمختګ یې کړی دی.
د جګړه د تقریبا اته ورځې په ډېر شدت سره جګړه روانه ده. نوې کتابات هم راغلي دي.
ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداری ورکړ.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړې ایس حالت کې دا فوق العاده غونډه په څه معنی؟
اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت تیرې دي. ولسمشر د خپل مسؤلیت د رسل لپاره هغه سره مسؤلو لپاره کېدلو شمن یو باندې غونډه وکړي.
او یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی چې د سلسلې علي خیل د اختطاف او ربلونې پیښه وڅېړي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې دې چې راپورونو ته مخ کړو ورزو خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړی.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل د افغانستان خلک له یرغل سره مخ دي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د جګړو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. او په ترکیه کې د اورلګیدنې د پیښې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شپږو تنو ته رسېدلی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډې وربللې او وینا یې وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه ځینو سیمو ته رسېدلې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د جګړو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې له مې راهیسې جګړو زور اخیستی، خو په وروستیو اونیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شخړو کې لا پسې ډېروالی راغلی او شخړې د هلمند ولایت د لښکرګاه په شان ښاري سیمو ته ننوتي. په هلمند کې د ام اس اف همغږي کوونکي سارا لی ویلي په ګڼ میشتو سیمو کې د مرمیو انداخت، هوایي بریدونه او د هوانونو توغول په دوامداره توګه ترسره کیږي. کورونه بمباریږي او ډېر شمېر خلک له سختو ټپونو ځورېږي. مرمن سارازیا تکړی په خاري سیمو کې د جګړو زیاتېدو د ام اس اف کارکونکو ویرولې دي. ام اس اف ویلي که څه هم د سختو ټپیانو درملنه د دوی په غاړه نه ده، خو اوس په ورځ کې د لسو ټپیانو جراحي کوي. د بی پولی ډاکټرانو د بیان له مخې په ټوله کې د مې له میاشتې راهیسې د جولای تر یو دېرشمې د ام اس اف ټیمونو د شخړو له کبله د 302 ټپي شوو کسانو درملنه کړې چې نږدې 92 سلنه کسان د چرو او مرمیو له امله ټپیان شوي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه وړین بللی. سفیر ون برانت نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او د نړۍ په هر ځای کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر زیاته کړې د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامداره فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیايي مرستو پر رسولو کې به د افغانانو لاسنیوي وکړي. سفیر ون برات د خپل ټویټونو په پای کې ویلي په ډاډ سره چې دا نه د کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت په اړه د ساده لوحانه فکر په اړه اشاره کړې، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي د ډیپلوماټیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیا او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي او دوه نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دا راپور ورکړی. د دغو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام ایس آی وی په چوکاټ کې تیر اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنۍ د غړو د ویزو کاري په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړي شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوې پروګرام بل هغه افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالی مرسته په عملی شو پروژو یا هم په امریکا کې ډیره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنوي سره کار کړی وي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اور لګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړې اور وژونکي لا هم ساحلي ښارونو مونوګات او مارماریس کې د اوبو د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلونو وزیر بیکار پاک دی میرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي، د شاوخوا 120 سیمو اورونه تر یک شنبې پورې کنټرول شوی دی. په سیاحتي او ځنګلي سیمو لکه انتالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوی د غورونو په خاطر باندې زرګونه سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو څخه وتلي دي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC ویلي د بیلاروس د حکومت منتقد لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا چې په زور خپل هیواد ته لیږل کېده اوس بشپړ خوندیتوب کېده. کریستینا چې تماوانن په اولمپیک ولوبېږي د بیلاروس د روزونکو لخوا اړستل شوی و چې په یو پرواز کې بیرته بیلاروس ته ستنه شي. که څه هم روزونکو ویلي د هغې روحي حالت ښه نه و او ډاکټرانو سپارښتنه کړې وه چې نور بیرته ولیږل شي، خو کریستینا په خپل انسټاګرام باندې د بیلاروس په اولمپیک کمیټې او چارواکو له دې خاطر انتقاد کړی و چې د ډوپینګ د وسایلو د نشتوالي له امله ګڼې ښځې اولمپیک ته راتلو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي د پناه غوښتنه کړې او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا یې غوښتنه پروسس کیږي. د چک جمهوریت او پولند اعلان کړی چې دوی چمتو دي هغې ته ویزه ورکړي. د بیلاروس اجنټانو هغه د یکشنبې په ورځ د اګست په لومړۍ د هغې د خوښې خلاف هوایي ډګر ته بوتله، مګر جاپاني پولیسو د بیلاروسی لوبغاړي د جبري استلو مخه ونیوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات کې به هم اسمان زایزه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.19. او جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 1.22.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو ښه ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو سخته جګړه روانه ده. رویټرز خبری آژانس دی ولول پولیس ځای چارواکي په حواله ویلي چې طالبانو چټک پرمختګ کړی او د ولایت مقام او امنیت قومندانۍ په 200 متره کې جګړه کوي. د میوان قلی اردو قومندان سید سمی سعادت بیا رویټرز ته ویلي چې له ماسپښین وروسته وضع یو څه کنټرول شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولی محمد علیزی لږ وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
وضعیت هلمند خو جګړه ده، شدیده جګړه ده، تقریبا اته ورځې خو ډېر په شدت سره جګړه روانه ده. هلمند کم چې پنجابیانو زور درلودی، پاکستانیانو درلودی، دغه د دوی مریانو غلامانو زور درلودی، په تمامه معنا دوی خپل وس په چا طرف هلمند کړی دی. جګړه شته، شدیده جګړه شته، اما زموږ خلک تستو منستی و نوې کټاتم راغلي دي. ولایت ز خپل ناس کم په ولایت کې هیڅ مشکل نشته، ټول کټات مو په جنگ اخته دي برچا طرف باندې او د دوی مړي ټول کوڅو کې پراته دي. اکثر ایم پاکستانیان دي چې کټونه په جیب دي، اوس زغاش پال کې هم دي. مشکل ولایت هیڅ تعدید نشته، ز خپل په ولایت کې ناس کم دا وس پیلن چې تاسو سره خبرې کوم. ز خپل د ولایت په معنی کې څه مشکل ولایت نس جان پیری بعد لزز کستان په ډیرو ځاګو کې داخل شوی دی. اوس موږ قوتونه پر اګرځېدلې دي، غواړو چې دوی د ښار څخه خارج نشي او ټول د دې ووژل شي. نو په څو نو کات کې واته ځای لس تقریبا او چې کرا شروع ده او دوی د ماسټرې په حال کې د سینه د چا لکه دوی چې کوم تبلیغات کې یا د کوم هغه چې دوی وظیفه ورته سپاري هغه تبلیغ کوي، دا چې مشکلات نشته. ورور دلته د لشکرګاه ښار اوزو په چار طرف اوزي چې پر دیو باندې دوی جنگ شروع کړی دی. د اوزو پر طرف باندې چاغه موږ ورته دلته د سرکار منطقه ورته وایي، دلته تور ټانګ ورته وایي، دا منطقه بل د بولان منطقه ورته وایي، بل میدان هوایي طرف ته چې کوم لوکات اوزي دلته د لشکرګاه پر دا اوزو باندې جګړه شته. تلفات شپته معلومیږي تلفات د دوی تلفات ډیر زیات چا وایي زمينه دوی وشته سوي دي او کوڅو ته پراته دي تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شه او سلو څلوېشت لپاره چې د لیټه یې مړي پاتې دي دا نه چې موږ یې له ځان خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لیټ ځای پر ځای پاتې سوي دي زه یو کسان اوستلې ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باش په ځای کې داخل شوي دي چا یې پرېښی نه دی چې اوس دې بیا ورلګېد پرته وسوځي خو دا جنګ داسې جنګ نه دی د هلمند جنګ د پاکستان سره جنګ دی دا د ملک په سطح جنګ دی دا د یو بل ولایت رقم جنګ نه دی ځکه چې موږ سره د البنجل سره کتو راکړي تر لشکرګاه پورې منطقه ورته ایله ده ټول پاکستانیان دي که د مدرسو خلک دي او که کوم دوی خپل د پنجاتیان لري
د هلمند ولی محمد علیزی و چې په لخکرګا کې د روان جګړې په اړه غږېد دوه ویل چې د ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته کوم ګواښ نشته او دای خپل هم د ولایت په مقام کې دی. لګ وړاندې په لخکرګا کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع راته د سرګولیدلې حال داسې وایي.
سهار شپږ بجې چې په مرکز لخکرګا کې جګړه پیل شوله دا جګړه د لشکرګاه په لومړی امنیتي حوزه او دوهم حوزه کې روانه سو چې په دوهم حوزه کې وسلوالو طالبانو ډیر پرمختګ وکړ او ډیر سیمه ته خپل کنټرول لاندې راوستلې. اخوا په لومړی امنیتي حوزه کې د محبس پر دوو طرفو باندې هم وسلوالو طالبانو په شدت سره جګړه پیل کړې چې د محبس ته نږدې په کورونو کې غرمې ته خپل ځای پیدا کړي. د سیمو د خلکو په خبره په د مابس پر شاخوا سیمه کې وسلوال طالبان کورونو ته ننوتل اوالته د کورونو دیوالونه سوري کړه. د دوی په خبره چې موږ د کورونو څخه وېستلو او د باندې راووتلو چې دوی د افغان امنیت ځواکونو سره په جګړه باندې پیل وکړ. افغان امنیت ځواکونه وایي چې د مابس پر خوا او شا باندې وسلوال طالبان ته ډیر درنه مرګ جوړه واوښتله خو وسلوال طالبان د دوی خبره ردوي. نن مازیګر بیا جګړه توندسول. دا جګړه د لومړی امنیتي اوزې د تور ټانک په سیمه کې چې هلته د ملي رادیو ټلویزیون ودانی همسته جګړه پیل شو. دا جګړه د والی د دفتر سره نږدې د میلاد سالون پر شاوخوا باندې وسو چې د اوټلیبوس یا د والی د کور څخه په 2.5 متر کې لیري پرته سیمه ده. د افغان امنیتي ځواکونو د 215 میوان قلی ور د کمانډان جنرال سمی سادات ویل چې هلته جګړه وس نسته وسوال طالبان سره افغان امنیت ځواکونو په شدت سره جګړه وکړه او دوی لسمی څخه لیر کړ. د خبره په دغه جګړه کې هم وسوال طالبان ته درنه مرګ جوړ لا واوشتل چې مړی او ټپیان په سیمه کې پاتسول. د ویل چې اوس مهال د ولایت ودانی او ټلیبوست کمانډانی هوایی میدان ملي امنیت راسيات او بازار ټول د افغان امنیت ځواکونو په ولکه کې دي چې هیڅ د تشويش خبره نشته. د ول ډیر ژر به موږ په سیمه کې عملیات پیل کړو او وسلوال طالبان به د شهر څخه لیري کړو.
آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې د لخکرګاه د جګړې حال راکوه دغلته د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نای مسؤل عزت الله غیرتمل ویلي چې په لخکرګاه کې د جګړې لقبله همدانن شپږو رادیوګانو او څلورو تلویزیونونو هم خپل نشرات درولې دي. خاغلی غیرتمل وویل
خبر مو ترلاسه کوي چې تیر ورځ خپله لشکرګا وضعیت ډیر ښه نه دی. نو همدا اوس دوستانو ملګرو ولته د نوی استاد خبر راکوي چې تقریبا د لس په شاوخوا کې رادیوګانو څلورو تلویزیونونو خپل ټول نشرات درولې دي چې دا د رسنیز ډګر دپاره تر ټولو هغه بد خبر دی چې په یو ولایت کې تقریبا لسو څخه زیات رادیوګانې او څلور تلویزیونونه خپل نشرات لري او موږ اندېښنه هم دا و چې دا مشکل به نه پیښیږي. متاسفانه او بدبختانه دا ستونزه پیښ شول. موږ به لا هم اندېښمن یو چې خدای نه کړده د دغه رادیوګانو او تلویزیونونو وسایلو ته زیان ونه رسیږي.
په جنوب کې د نای مسؤل عزت الله غیرتمل و چې ویلې د لخکرګا د جګړې لقبله شاوخوا لسو ځایي رادیوګانو او څلورو تلویزیونونو هم نن خپلې خپرونې درولې دي. طالبانو د لخکرګا د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي خو ځینې انځورونه خپاره کړي او ادعا کړي چې په لخکرګا کې یو شمېر امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یو لا رغور کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ وجاړونکو ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوره کړي د ده په ټکو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړی او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګنونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټورې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت له خنیت ناوړه ګټه اخیستي. د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل او دا یې هم ویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګ کړي دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او وایاندي زبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري بلکې سولې ته هم ژمن دي. خغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل د بهرنیو عسکرو تر وته وروسته د مدیریتي ضعف له امله یو تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دودا. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره یې هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د ولسي پاتسون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. خغلی رحماني له طالبانو وغوښتل چې جګړه پرېږدي ځکه په خبره یې دا لاره ګټونکی نه لري.
طالبان باید پوشی چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یو بایلونکې لوبه ده چې هیڅ ګټونکی نه لري او زیانمنونکي زمونږ دي خلک او بیوزلې ټولنه ده. ملي شورا به د دولت یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایي قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه چې په کې جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینی سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي.
دا چې ولسمشر په دې فوق العاده غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی، لږ وړاندې مې د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر قلاتوال نه وپوښتل.
ولسمشر په غونډه کې کومه وینا وکړه؟ دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی له جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز د سوال پاوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخصې دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې اخته دي، ولس استازي اخته دي، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې د ټولې چارې په سمه توګه سمبال شي. دا هغه اساسي څه کی
بله او قلتوال سي پلان لوټي کراته وای څومره ډاډ موجود دی دا محل ولسمشر خبره تاسو اوریدلې دي حتمان ممکن بعضی خبره د پردې تر شا هم کړی وي چې د رسنوی ولسترګې پټې پاتې شوی ډاډ څومره ورک ولست او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټور کاری ولست لپاره
د پردې شات حکومت خبره نه و دغه چې کله د اجندا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې او لسیږي ګری کورنې دند دي اصول سره سم چې موږ صرف ته اوریدونکو او درای ورکوم چې په صفات باندې دوی لاړ تشریف یوړ او لګین اورسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې هغه اعلانې باندې چې صادره سوله ولسمشر خو له خبرونو ډیر ډاډه ښکاری دی
په زابل په ولسی جرګه کې د زابل استاذي عبدالقادر قرطوالو چې نن په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر پر وینا غږیده دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه غیز وکړي د پانتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو سید خالد سادات مې پرپوښتلای
لومړی خدا دا چې ولسمشر د خپل واک نه استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګجره موادو د یو سره سره مادي پر اساس چې د سلام مجلس او د ولسی جرګې ګډه غونډه دا هر وخت دل شي چې ولسمشر تشخیص کی همدارنګه د اساسي قانون دی یو سره و ماده پر اساس شکل پر رخصتي باندې وکیلانو سناتوران تلي وسیږي د سنا مجلس از همدارنګه د ولسی جرګې غړي یعنی د رخصتي په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډه پر اساس کول شي او د خپل امر په اساس کول شي غونډه راځي کی زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه و په تیر کې تقریبا د سم د رخصت پر مهال باندې چې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسې کې دغه څنګه نه درلود د فوق العاده ځکه دغه وکیلانو او سناتوران پر رخصتي باندې خپل دوبنه او رخصتي مختوري نه بنا پر دې باندې دا مهمه او ترسو دایر شوه. دغه خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت دی ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره همدارنګه د ملت او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسول لپاره ترسو وکول شي چې اوس تسنیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نسی یا هغه خل ولسمشر په اوسنی وضعیت کې د اوسنی بهرنی وضعیت متول لپاره خپل پیغام څنګه اعلانې نو زه فکر کوم د خپل आवाज پورته کول لپاره همدارنګه د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د آزادو سره چې دوه وتاخونه کې دوه مجلسونه کې د ملت استاد
په څو خارونو کې جګړه هم روان دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګه کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د خار په لومړی او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوی او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي ولسی جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې چې د ولسی جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي بلکې د افغانستان د اندل لپاره د افغانستان د اوسنی وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه غوښنه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري ترسو خپل خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي ترسو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. نو ما په اوس وخت کې نه یوازې چې ولایتونه په جګړه کې ځي فکر کوم چې د دې وخت د لکیږي چې ولسمشر خپل مهمه اجنډا خپل مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریک کاندي یا د افغانستان خلکو نمایندګانو سره شریک کاندي. نو زما باور دا دی ترسو د ولسمشر د آئنده پلان د پارټی شپږ مشه پلان ویل اندارنګ چې سره واندې په جګړه کې یو سره واندې د جګړې په داخله کې او د جګړې په کوم نور باندې درمي د دغه سم مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبره ترسو دا د مرسته شریک شي.
او سادات صاحب ولسمشر دی غونډه کې ویل پرونی هم ویلی و چې تر شپږ میاشتې پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلې سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو حالت چې د جګړې ډګرونه ګوري وضعیت ګوري تر شپږ میاشتې پورې د مثبت تغیرات او امکانات ویني تاسو؟
ممکن حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږ میاشتې پورې جوړ کړي اوسې او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلای په دې چې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي او تلفات ورکوي په عین زمان کې نشي کولای د سیمه وساتي. نو زه په ولر به تر شپږ میاشتې پورې نشي ساتل ځکه خلک توقعات لري خلک خدمات غواړي خلک نور مسایل غواړي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخرج یو مسله دویم مسله د افغانستان پر خلکو باندې دی والد افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډیره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي یعنی حکومت د افغانستان خلکو د حکومت او د ملت ترمنځ یاد نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید اعلان شي.
د پهنتون استاد سید خالد ساداتو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف د چیلنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې دی. بهرنی چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د موندل شوو شواهدو شریکول او لمخي عملانو ته د سزا ورکول دي.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل د لور سلسله علي خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به نن د پیښې د بیلابیل اړخونو په اړه له پاکستانی مسؤلانو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکی پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستانی مسؤلانو سره بحث وکړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د جولای په 11 نیټه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لاخید څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي راډیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بیپاري ډول د دې قضیې د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کړې. په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه ده زورول شوی، خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوی ده. دا سند چې ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې سپارلې روښانه کوي چې سلسله له تختولو وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده. د دې سند پر بنسټ له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلاتونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. هاخوا د سلسلې علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپل زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویرون کې پیښه زموږ د خلکو د څلويخ کلنې قرباني یو برخه وه، خو د یو ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده. د سلسله علي خیل اختطاف وروسته د دې پیښې په اړه د پاکستانی چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په خبرګون کې جمهور رئیس غنی ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې وختلې خپل کور ته نږدې لپراته بازار ستنه شي اختطاف شوه. هغه څلور ساعته لا درکوه، خو وروسته داسې مهال ومندل شوه چې جامې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان وو. په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوی معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې. بېخوبي، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله زوروي.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې هلته د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پیښه وڅېړي. د پاکستان په اړه بل راپور کې اوري چې پاکستان په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر کریس الکساندر وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی، خو افغان حکومت بیا د ښاغلي الکساندر د خبرو هرکلی کړی دی. الکساندر ویلي و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخ ته وړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستي او څرګندونو ته اشاره سره وایي پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. خاغلی میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس تر نو روشانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوي او دا نیابتي جګړه د خپلو نیابتي جنګیالو چې هغه طالبان دي د هغو په توسط باندې مخ ته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره دوه مخي پالیسي مخ ته وړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ردوي او تبلیغاتي ګڼي. طالبانو په تیره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې پاکستان سره د یو ګاونډي هیواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغه څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړه دغه غبرګون وخوت. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې خېړي کې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وخت چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستي او څرګندونو ته اشاره سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیون افغانانو غږ دی. خاغلی صالح تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماټانو چوب غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نشي. د یادونه د چلدې وړاند هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې پلاس وهنی تورن کړي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه بے بنسټ بللې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوریدونکو، په همدې راپور سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.